السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړي دي.
له ډېرو هېوادونو سره په تماس کې اوسي، د بدیل په برخه کې افغانانو سره کومک همکاري اوسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادانو د روغتون له تړل کېدو سره په دې ولایت کې معتادان ډېر شوي دي.
له بده مرغه به ووایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندویه اداره نه ده پیدا شوې.
د دیني عالم مفتي احسان الحق حنفي سره د بنګو پر کښت او د چرسو پر استعمال غږېدلي یو.
کوم علما کرام چې د بنګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یوه قاطع او ستره اشتباه ده. بنګ نتیجه چې چرس دي، دا مطلقا حرام دي.
د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپل و ټولګیوال کې څه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره و، خو پخې وښویې ده او معتاد شو.
د په آغاز کې له دې قانون څخه پیل وکړ، نو هغه چې کله دا قانون پیل کړ، له قانون څخه وروسته سګریټو ته مخه کړه، سګریټو پسې همداسې چرس وته.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
جوار دا څنګه دا سګرن پرن په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلی؟ دا خو په غوا په بیابان شپه نه تېروله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل معیشت په برخه کې هڅې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي په دې برخه کې تر ډیره حده له هیوادونو سره اړیکې ونیسي او له هغوی څخه د مرستو غوښتنه وکړي چې نشه یي موادو زیانمن کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د پخوانیو کلونو تجربې ته په کتو سره د بدیل معیشت پروګرام بزګرو ته امتیاز ورکول بولي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پر متوازن انکشاف ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو څخه د تاریاکو راټولولو فصل پای ته نږدې شوی او دوی اونۍ وروسته د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د دې سره سم د طالبان حکومت وایي د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هیڅ پیل کړی چې په پایله کې به له بزګرو سره مرستې وسی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي تر ډیره حده د هغو هیوادونو مرستې راجلب کړي چې د نشه یي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي.
تحقیقین ته د بدیل په پیدا کولو باندې اسلامي مرد بوخته له ډېرو هېوادونو سره په تماس کې اوسي، د بدیل په برخه کې افغانانو سره کومک همکاري اوسي، خصوصا هغه هېوادونه چې د مخدره موادو له ناحیې نه حسب پذیر وو. ځینې کښتونه شته هم چې بدیل واقع کېږي، لکه زعفران او هینج او ځینې نور قیمتي بوټي شته چې هغه د کوکنارو بدیل واقع کېدلی شي. خپله کوکنار په افغانستان کې ډېر درانه زیانونه لرل، د ځوانانو د احتیاط سبب ګرځېدل او لویه ستونزه وه چې
روزګان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس او بدخشان د افغانستان د هغو 22 ولایتونو څخه دي چې ډېر کوکنار پکښ کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې حکومت مرستندوی ادارو د زعفرانو، خوږولي او الوویرا د ترویج په ګډون په ځینو ولایتونو کې د انارو او بادامو د باغونو جوړولو تر څنګ له بزګرو سره نغدې مرستې هم وکړې، خو دې مرستو د کوکنارو کښت کم نه کړ. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د بدیل معیشت او زعفرانو په نوم مرستې ښې پایلې نه لري. ښاغلی ظفر زیاتوي داسې یو پراختیایي پروګرام ته اړتیا ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول عملي سي، داسې پروګرام چې د کار زمینه برابره او بېوزلي کمه کړي.
د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډېره دقیقه هم نه ده. د افغانستان خلک هغه چېرته چې تریاک کوي یا نه کوي، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري. یوازې مختص د موادو مخدر سره فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې موادو مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین هغه ټولو سره باید کومک وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال نه شي موادو څخه لزمن سو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ځینو ګاونډي هیوادونو نه یوازې دا چې له افغانستان سره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري نه ده کړې، بلکې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم نه ده نیولې چې د نشه موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړي دي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د غور ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د معتادانو د روغتون له تړل کېدو سره معتادان ډیر سوي دي. د دې مرکز چارواکي هم دا مني چې له دریو میاشتو راهیسې د دې روغتیایي مرکز د بسترې کېدو خدمات د بودیجې د نشټوالي له امله بند سوي، خو که د معتادانو لپاره خوراکي مواد برابر شي د دې مرکز کارکونکو چمتو دي چې خپل خدمات بیرته پیل کړي. د غور ولایت د عامه روغتیا ریاست وای تر اوسه کوم مرستندوی اداره نه ده حاضر سوی چې له دې مرکز سره د دوی د اړتیاو په پر کولو کې مرسته وکړي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره به دا راپور واورو.
پورستی اونیو کې د غور ولایت په مرکز کې معتادین راټول شوي او ډیری هغه معتادین دي چې د دې ولایت له ولسوالیو څخه راغلي او غواړي چې ځانونه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. مدني فعال پارسا او د فیروزکو ښار یو اوسیدونکی غلام سخی شکایت کوي چې د معتادینو د روغتون له تړل کېدو راهیسې په دې ښار کې معتادین ورځ په ورځ پسې ډیریږي.
حضور میتورین در غور بوگزشت
په غور ولایت کې معتادان د هر ورځ په چیرې دو سر ډیریږي، ځکه هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به کول امکانات نه لري او تړل سوي دي. له بده مرغه هغه خلک چې بې وزله دي ډیری نشو ته مخه کوي. له همدې امله موږ له هغو ادارو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي غوښتنه کوو چې د دې ستونزې مخه ونیسي، ځکه دا ستونزه د نورو ستونزو لامل کیږي. له روغتونونو سره دې مالي مرستې وسي.
از مسئولینی کی دی راست
د چارواکو څخه مخکته نه ده چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، ځکه لایوي خو معتادان ډیر شوي او لبلې خو هغه روغتونونه تړل شوي چې د معتادانو درملنه پکې کیده.
د غور ولایت د معتادینو د روغتون چارواکي وایي چې له دریو میاشتو راهیسې د بسترې کېدو خدمات بند شوي او په دې موده کې د دوی په روغتون کې د یوه معتاد درملنه هم نه ده شوې. د غور د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتیایي مرکز مسؤول محمد عمر لالزاد ازادي راډیو ته وویل دوی د معتادینو د درملنې لپاره کافي درمل په واک لري، خو د خوړو نشټوالی د دې سبب شوی چې دوی د بسترې کېدو خدمات بند کړي.
تڅخه یواز زمرد بستر کې دوه خدمات بند سوي دي. که څه هم موږ درمل په برخه کې سوزه نه لرو، زمرد سترزه یواز د معتادانو د عیشه په برخه کې ده. سرنګ چې بودیجه نه لرو او د عامه روغتیا ریاست هم د دې برخه لپاره ځانګړي بودیجه نه لري، خو که ناروغ وکولای شي چې د عیشه له ګښ خپل پر غاړه واخلي، موږ د ډاکټر او درمل په برخه کې سوزه نه لرو. لبد امر قستون زده ده چې د غور ولایت معتادان یې عشتوان هم نه لري.
له افغانستان څخه د بهرنیو نظامی ځواکونو او مرستندوی ادارو لوتلو سره د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره مرستې هم بندې شوي او د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د دې تړل شوی مرکزونو لپاره له سره مرستې را جلب کړي. د غور د عامه روغتیا سرپرست رئیس عبدالستار موافق وایي چې د عامه روغتیا وزارت ژمنه کړې چې د دې مرکزونو د اړتیاو پوره کولو لپاره به هڅې وکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملی ګام نه دی اخیستل شوی.
بدبختانه بگیم تو با حال شفقالی
لا بد مرغه با وایم چه تروسه ده شل بیستریز روختون لپاره مرستندوی اداره نده پیدا شوی، خو امکان لریش پا دیورزو که یو مرستندوی اداره پیدا کرو او مرست راسره وکړي. ده ولسوالی پاره هم پلان لروزه که ده مرکز لخوا داسی خودل شوی چه پلانون با عملی شی، ده چه پلانون با کل عملی که گی معلومه نده.
عملی میشه و نامعلوم است.
د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه ډیری مرکزونو یې د بودیجې د نشټوالي له امله د بستر کېدو فعالیتونه درولي دي. په دې وروستیو وختونو کې ځینو هیوادونو او مرستندویه ادارو ویل چې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیلوي، خو دا خبرې هم ورسره وتړله چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې کوي.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پرمنځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د چرسو استعمال او کخت ورستر بلی ډیریږي چې همدا چرسیان بیا ورورو نورو نشو ته مخه کوي. له همدې عمله دینی عالمان د اسلام نه نظر د بنګو کخت پروسیس قاچاق او استعمال د اسلام خلاف عمل ګڼي. دا چې د چرسو د حراموالي دلیلونه څه دي، ولې ځینې دینی عالمان د چرسو کښت روا بولي، د بنګو د کښت او چرسو د استعمال مخنیوی د چا مسؤلیت دی؟ په دې اړه مو له دینی عالم مفتي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام د چرسو د استعمال په اړه څه حکم کړی دی.
په اسلام کې لکه د نورو مخدراتو په شکل باندې چرس هم یو له مخدره موادو څخه دي. د دې په حق باندې په احادیثو کې، په قران عظیم شان کې، د صحابه کرامو، د تابعینو په اقوالو کې، عموما د علماو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی، استعمال حرام دی. الله تبارک و تعالی وایي خمر هر هغه شی چې د انسان عقل باندې پرده راولي. د خمر معنا یوازې دا نه ده چې خامخا شراب، ځکه زموږ ډیری علما د خمر معنا شراب کوي کنه. شراب مستقیم ذکر کیږي په حدیثو کې. خمر مطلق هغه شی ته ویل کیږي چې د انسان په عقل باندې پرده راولي او عقل زائل کوي. که هغه شراب وي، که هغه چرس وي، که هغه پودر دی، که هغه فیوم دی، که هغه شیشه ده، که هغه نسوار وغیره وغیره شی چې دي، خو چې نشه یې توګی دي، د ټولو باندې د خمر اطلاق کیږي. الله تبارک و تعالی دا منی کړی دی. حدیث کرا زی نبی صلی الله علیه وسلم وای کل مسکر خمر، هر نشئی تو کې چې دی هغه خمر دی، یعنی عقل زایل کون کې دی، او هر شی چې عقل زایل کوي د انسان هغه حرام دی. بعد اند علماء کرامو په اقوالو کې، د تابعینو په اقوالو کې، د تبع تابعینو په اقوالو کې دغه خمر اجزای تشریح کړی دی. د بیلګې په تور باندې په حنفی فقه کې په رد المختار شامی کې داسې راغلی دی و یحرم اکل البنج والحشیش والافیوم. بنګ چې چرس دی او افیوم چې موږ تاسو عام سره بلد یو، د تاریاک او د کوکنار او د شنو لاست راځي، دا ټول په حنفی فقه کې راغلی چې دا یو حرام عمل دی، حرام شی دی. بل قران کې دا راغلی دی چې د مخدرات چې حرام دی، یو لته دا چې د دې ضرر په نسبت د خیر ډیر دی. الله تبارک و تعالی مقدام ویلی دی چې ولا تلقوا بیدیکم الى التهلكه، کوشش مکوئ چې په لوی الله ځان د هلاکت کنده ته وغورځوي، خپل ژوند خراب کړي، خپل اقتصاد خراب کړي، خپل صحت ته تکلیف او ضرر ورسوي.
ولې چرس حرام ګڼل شوی دی؟ لاملونه یې څه دي؟ کسم تاسو لږ مخکې څه اشاره ورته وکړه.
د حرمت لاملونه یو خدا ده چې شریعت منی کړي، قاطی خبر ادا ده، چونکه موږ مسلمانان یو، هر مسلمان باید په دې باندې عقیده ولري چې څه شی الله او د الله رسول حرام کړی دی هغه حرام دی. باید دلایل او چون چرابه کې ونکو. دا یو، دا د شریعت برخه ده. دویمه برخه چې ولې حرام دی، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د دې ضرر ډیر دی. درېمې لته دا ده چې دې کې اقتصادي مشکلات مخې ته راځي. هر هغه څوک چې د مخدراتو نه استفاده کوي، خصوصا له چرسو نه، چرس مفت لاسته نه راځي، یا به د ځمکه خرابیږي یا به نغدې پیسې ور باندې ورکوي. دا د ګناهونو او د جرایمو یو عمل ده. علت د حرمتونه دادی، د دې تر څنګه علت د حرمت داده چې تبن احمقانه حرکتونه کوي. احمقانه حرکت داده چې دی ورسره جرم کوي، دی ورسره ګناه کوي، دی ورسره د الله مخالفت کوي، دی بد اخلاقی کوي، د په کور کې ژوند خرابي، د اولادونو سره ژوند خرابي، له مېرمنې سره ژوند خراب دی، له گاونډي سره ژوند خراب دی، له ملګري سره ژوند خراب دی. دی وجه اسلام منع کړی دی.
ځینې دینی عالمان د بنګو کښت اجازه ورکوي او د نشي مادو له لیست څخه باسي. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
کوم علما کرام چې د بنګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یو قاطی او ستره اشتباه ده. یا ولادت داده چې بنګ نتیجه چې چرس دی، دا مطلقا حرام دی. مخکې مول چې دا مخدراتو کې دی، مخدراتو ته جواز ورکول مطلق ناروا دی. بل هغه شی ته باید یو څوک د جواز برخه ورکړي چې دواړه برخې ولري، همې ګټه وي همې ضرر وي. په چرسو کې یا په بنګو کې ګټه څه شی ده؟ نو دای کې هیڅ خیر نشته. دا اصلا مخدراتو کې دی، مضر دی، د انسان صحت ته خطرناک تمامېږي.
د بنګو کښت، د چرسو تولید، قاچاق او د استعمال مخنیوي د چا مسؤلیت دی؟
د چرسو، د موادو مخدرو، د نورو توکو، د هر قسم جرایمو مسؤلیت د وخت د حاکم نظام مسؤلیت او دنده ده. یو دې معنا دا نه ده چې څوک چې څه کوي نو هغه د کې او د خپل حکومت کوي، نه. مسؤلیت د نظام په غاړه ده، یو. دویم مسؤلیت د دینی علماو په غاړه باندې ده. څنګه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه بیان کړي دي، مثال هم دغه د نشئی توکو په ارتباط خبره کړې ده، نو موږ دا خبره باید هم په منبر باندې خلکو ته وکړو. د دې تر څنګه والدین مسؤلیت لري چې هغوی د خپلو اولادونو مخنیوي وکړي په دې موضوع کې. د دې تر څنګه زمونږ په تعلیمي ادارو کې معلمین استادان د پوهنتونونو د خپلو تدریسي موادو تر څنګه باید دې موضوع باندې هم خامخا بحث وکړي. هغوی د دې مسؤلیت لري چې خامخا باید دغه شینو مخنیوي وکړي او خلکو ته دعوت ورکړي چې اصلاح طرف ته راشي.
تاسو د حاکم نظام یا د حکومت د مسؤلیت ته اشاره وکوله. اوسنی حاکم نظام څومره توانېدلی سي په افغانستان کې له شر سره مبارزه وکړي په داسې حال کې چې په فرمان کې یوازې د کوکنارو د کښت بندېدلو خبره سوې ده، د چرسو د کښت بندېدلو خبره نه ده سوې.
زه بیا هم ډیر خوښیم، خوشحاله یم چې زمونږ اوسنی نظام چې د اسلامي امارت په نوم باندې ده دا یو خبره کړې ده چې کوکنار به په ټول هیواد کې بند وي، او زه په دې ډاډه یم چې انشاءالله په ټول هیواد کې به بندیږي. د دې تر څنګ باید زمونږ حاکم نظام یعنی اسلامي امارت مکلف دی چې د چرسو په حق باندې هم دغسې یو فرمان صادر کړي. که هر څوک سرکشي کوي نو په دې کې هیڅ شک نشته که په لږو کسانو باندې قانون تطبیق شي او یا قاطع حکم وشي نو زه باور لرم چې د ډیرو شینو مخنیوي شوی دی، د دې مخنیوي خامخا کیږي. او علما د خامخا هر ورځ که په دې باندې بحث نه کوي، د هرې جمعې په اخر کې باید دوه دقیقې یا پنځه دقیقو پورې بحث وکړي چې دا حرام دی. ډاډمن یم او ډاډ ورکوم چې په کم وخت کې به خلک په دې باندې پوه شي چې دغه شینه حرام او ناروا دي، په خپله به یې بند کړي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د بنګو کښت او د چرسو استعمال حرام دی.
آیا په هدلاس چې تر درملنې وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر منصور ارشاد خبرې واورو.
دی تدابی و ډیر اصلی برخه دی غو دی کورنی او په ملاتړ او دی کورنی په زحمت پوری اړه لري. کورنی په دریو مراحل کې د تدابی په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې دی کورنی ونده دی مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. کچیرته کورنی په مناسب شکل محتاط سره کار وکړي، هغه دی ته حاضر کې تدابی پروګرام شروع کړي، نو دی رول پکې ډیر مثبت. په دوهمه مرحله کې دی فعال تدابی په جریان کې باید کورنی برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکو ځوان لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په دریمه مرحله کې له تداوی وروسته مرحله ده. که چیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل محتاط غړي سره کار وکړي، د هغه د رغیدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوی به ډیره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعماله وژغورل شي. پکار ده چې ټول کورنۍ هغه ته د تداوی سوي ناروغ په سترګه وګوري، نه د یو ګناهکار په سترګه. شک ورباندې کول او بې اعتماد دیو به احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موضوع ته مخ کول یو ډیر غټ دلیل ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده. د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې ټولګیوال کې څه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره وو، خوب ښه وخوي دا او موتات شو. سراج احمد زیاتوي چې جواد اوس کور پرې اخی او په کابل ښار کې په چټلو لختیو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې جواد ولې موتات شو او د نشول عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به د سراج احمد له خولې واورو.
زما یو ډېر خوږ ملګری و جواد جان نومېدی، او ډېر زحمت کش او ډېر زحمت پیش دی، ډېر به تل په خپلو درسونو کې کوښښ کوی او د صنف اول نمره مو. ډېر یو بااستعداد ځیرک ځوان و او تل به کوښښ کوی سي په صنف کې لوړه نمره واخلي، په درجه کې اوسي. ډېر تکړه و، کورسونو ته به تلو، یو ځای له ما سره مکتب تللی، بېرته به راتلی. په ما ډېر ګران، زما ډېر صمیمي ملګری و. وروسته له هغه نه داسې یو ملګرو سره یې مخ کشوه او هغو سره به کېنسته. نو یو ورځ یې قیلون پیشنهاد نور ملګرو ورته وکړ. نو د په لمسټارټ کې یا په آغاز کې له دې قیلون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قیلون پیل کړ، له قیلون څخه وروسته سګریټو ته مخه لګه. سګریټو پسې همدغسې چرسو ته، ځکه چې هغه نشه نور نه دارو کېدله چې دغه نشه کومه نشه په سر کې وي یا هغه مخکینی نشه ته دوامدار ورکړي، نو ځکه نور لوړو لوړو نشهیي موادو ته به لاس اچو. وروسته پسې همداسې تریاکو پوډرو ځینې داسې نور دغه یې شروع کړ چې ځینې تقریبا زموږ ملګرو د سینفیانو د بوتلی شفاخانې ته هم بوتلی، خو بیا هم ونه شو. بازارونه چې سړکونو ته چې راوځي د خلکو جیبونه به وهل، د خلکو څخه به یې پیسې غلا کولې، ځینې وخت به د موټر په سر باندې نارې وهلې، ټیکسیوانان ته په هغه به پیسې لاسته راوړلې او ځان ته به چرس او ځینې داسې مواد واخیستل. زندگی خپله تباه او پلار او مور هم سپینګیری ول، د کور مشر و، هم کور تباه شو، هم پلار وفات شو، نور د کور سرپرستی لپاره هم دی و، هغه هم په داسې حال تبدیل شو. اوس مو تقریبا رواني تکلیف هم پیدا کړی ده، د کورسنګي سره کوم پلونه دي په همدې پل کې وي، ځینې وخت سینما پامیر شاوخوا سره.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو واوریدل چې د سراج احمد ملګری له قیلون څخه پیل وکړه او بیا په نورو نشو اخته شو.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو،
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وهاسي را سره کینه،
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا چيري گریوان ژړ مخ او ستړی استومانه د خپل انډیوال ظریف کړه ورځي په ژړا او ناهلي ورته وایي چې کور میړنګ سو. دا چې جبار ولی په نیمه شپه کې د ظریف کړه ورغی اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ټول ورسته او دا مردار ایروین چې په دې مردار عمل نه ویخته شوی، خو کاروبار او آرام ژوند مو درلود. اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکي ته.
اوره کشن لکه موږ ټول ورځ په غوږونو کې راپنګېږي. ته خبرې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی و؟ راته ووایه چې زما پونډر دې څه کړه؟
هغه مې په ډیلان واچول، ورشه راټولې کړه. نور خودی دا څوک کله پسرو ورکی نه ولې وما اوسې طلاق هم کړم. زه دا وړه ماشومان څنګه دلته تا سره پسرو ورکی پرېږدم؟
ورزم ماشومان د سره بوزا نه مې څه په کار یې او نه دې ماشومان له مخې مې ورک شئ.
راځئ بچیانو چې ځو، او خدای دې ښه ورځ نه درکوي، او خدای دې وشرموه، او خدای دې په داسې درد اخته که چې هیڅ علاج نه وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جبار، دا څنګه داسې خیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې؟ دا خو پخوا په بیابان شپه نه تېروله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
بس ظریفه، په زخمونو مې مالګې مران دوړوه، تر زړه مې وینې ساسي وینې.
یار زما خبره او کته کیسه ده ولی دی بده کم وخت کی دومره ډیر تغییر وک ته دې دا وختان او کاری وګوره زما ملنګ در نه جوړ شوی وزوره وره
من ظریفا پوښتنه مه کوه نو پرون راهیسې مې نه ډوډۍ څکه نه ده کړې اوس مې له لوږې په خېټه کې سپي خاپي
ولې تو خو به پخوا غوړ برېتونه له کوره راوتلې داسې ناڅاپه څه آسماني ټکه در باندې راپرېوته اوس زورهوره
ډېر بد مې وکړل خپله مینه مې په خپل لاس مې راکړه
څنګه
انسان جو کماشی بیا کلاکل کار کوي دان ټول د دې مردار نشیل لاسا خزا خوز پیر تلاسا نرازی نه پوهېږم چې ماشومان به مې اوس چیرې وي او څنګه به وي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپاره.